Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه لهمدی شبي پایل شو. د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله زنوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي له افغانستان د ناتو ځواکونو بشپړ وتل دي او سره د دې سازمان د مشارکت د پای په معنا نه ده.
موږ تر دې د رسیدو کې ډېرې قرباني ورکړې او نیت نه لرو چې دا بریاوي یا د افغانستان خلک پریږدو.
د اورزګان والی وایي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د هوایي ځواک د نشټوالي له امله سقوط شوي دي.
محدود ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وختو زمانو باندې هلته هوایي اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو.
په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوال وای وکاله پاکستاني چارواکي ورسره ژمنه کوي چې بیرته به خپل اصلي مينو ته ستنوي خو تر اوسه دوی دا کار نه دی کړی.
دا مشت سره دروخ خو یو تاریخ بل تاریخ ورکوي خو مشت سره اشتیا جمع کونه.
روسیا هله منه د چې د رواني میاشتې په نیمایي کې بل امریکا سره د وسلو په کنټرول په برخه کې وی موافقې ته ورسیږي او د ژوند رنګونو یو نوې برخه هم درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار په پجوایي ولسوالۍ کې پرون په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي. ایټالیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. ملګري ملتونه وایي د سیاحت یا ګرځندوی په برخه کې د کورونا وبا له امله شاوخوا 4 تریلیون ډالر تاوان رسیدلی دی. بشپړ خبرونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یو هوایي برید کې یو کورنۍ 15 غړي وژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي چې په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته ور وړل شوي دي.
سلامات خامته او د بمبار د وجې څخه یو د ښمن راوړل چې واښه ده یو انجنیر یو لپټی دی او کور دی.
د کندهار امنیتي چارواکو د پیښې په اړه انسان دی ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه لس طالبان وژلي دي. د سیلاب قل اردو ویندوی سید مقصود هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا وسله وال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي.
لس تنه طالب وسله وال وژل شوي شپږ تنه نورې ټپیان دي. همداشان د دوی یو میل دا شکا او ګڼ شمېر نورې سپکې وسلی او مهمات هم له منځه وړل شوي.
سید مقصود هغه دا هم وویل چې امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري یو شمېر ځای په ځای شوي ماینونه شن کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نمرو ویش پیل کړ. د دې پروګرام له مخې چې پرون مازدیګر په یو لړ مراسمو کې یو شمېر کورنیو ته د مالکیت سندونو په ورکولو پیل شول. په لومړي پړاو کې د لزره امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کیږي. په دې مراسمو کې د ولسمشر لومړي مرسل امرالله صالح وویل چې دا د دې لړۍ لومړی پړاو دی چې پر اساس یې په کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او خوست ولایتونو کې لزر نمرې ویشل کیږي او په نورو ولایتونو کې هم د مزکو د تثبیت کار روان دی. ایتالیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې شل کلن ماموریت پای ته ورسو. له دې سره په یو وخت پرون جرمني او چک جمهوریت هم اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه پای ته رسولي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو راپور له مخې اکثر اروپایي هیوادونو خپل پوځیان له افغانستان ایستلې دي. د ناتو غړو هیوادونو په اپریل کې موافقه وکړه چې له افغانستان به خپل ټول 9600 سرتیري باسي. د ایټالیا د دفاع وزارت له معلوماتو سره سم په تیرو شلو کلونو کې 50,000 ایټالیي پوځیان افغانستان ته تللي دي. د افغانستان ماموریت په ترڅ کې 350 ایتالیایی پوځیان وژل شوي او 230 نور جوبل شوي دي. د شمیر له پلوه ایتالیا په غوڅ ملاتړ ماموریت کې له امریکا، جرمني، ترکیه او بریتانیا وروسته ډیر پوځیان لرل. په ممبئی کې د افغانستان جنرال قدسل زکیه وردګ وی تیر کال هند ته د افغانستان د تازه میوو صادرات په سلو کې 250 زیات شوي دي. د دا خبره په ممبئی کې د افغانستان د تازه میوو په نندارتون کې وکړه. په دې نندارتون کې چې هند ته د افغانستان د میوو د صادراتو د زیاتېدا په هدف جوړ شوی، شپږ څلوېښت هندي او شپږ دېرش افغان سوداګرو ګډون کړی و. زکیه وردګ وی دا ډول نندارتونونه به په راتلونکو دریو کلونو کې 2 میلیارډ ډالرو ته د افغانستان او هند راکړو ورکړو د رسیدو له هدف سره مرسته وکړي. خبرونه لازه دی راډیو هوري. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمیدو له کبله په تیر یو کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 تریلیون ډالرو ته ورسیږي. په راپور کې همداراز ویل شوی چې په پرمختیایي هیوادونو کې د کورونا وایروس پر ضد واکسیناسیون کموالی اقتصادي تاوانونه نور هم زیاتولی شي، ځکه چې د پرمختیایي هیوادونو اقتصاد لا ډیر د سیاحت له ګټو وټو سره تړلی دی. د 2000 میلادي کال له پایله د کورونا وبا د خبرېدو له کبله د اکثرو الوتنې لغوه شوي او د ګرځندوی مرکزونه وتړل شول. تیر کال یعنې په 2000 میلادي کال د کورونا وبا له کبله د نړۍ د ګرځندوی صنعت شاوخوا 2 تریلیون 400 میلیارډ ډالر تاوان وکړ. د بلغاریا پولیسو ته څرمنده ترکیه د کیر کارلاری کلارلی ولایت چارواکی وای امنیتی ځواکونو پرون په دې ولایت کې لکتر لګه دیرش افغان پناه غوښتونکي په یو لارې کې نیولې دي. پولیسو او سرحدي ځواکونو لارې د کوفچاز ولسوالۍ د تلاشۍ په دروازه کې ودرول او د تلاشۍ په مهال دیرش تنه افغانان پکې وموندل. په وروستیو کې ډیر افغانان هڅه کوي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغوسلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیايي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. د هغوی په منځ کې څلور تنو خولې ګنډلې دي. د پناه غوښتونکو چې اکثره یې د الجزایر، پاکستان، تونس، مراکش او مصر اتباع دي، د بلجیم له حکومت غواړي چې قانوني اقامت ورکړي او د ټولنیزو خدماتو تر څنګ د کار اجازه ورکړي. راپور نوې چې تر 400 ډیر غیر قانونی پناه غوښتونکو د میله درويشتمه رئیس د بروکسل پی وی کلیسا او دو پونتونو کې اعتراض ته دوام ورکوي. د بلجیم حکومت تر اوسه پورې د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د دې هېواد کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو د ادارې د یو چارواکي په وینا حاضر دمه په بلجیم کې تر 1.5 لک زیات ناثبت شوي غیر قانوني پناه غوښتونکو اوسي. خبرونه ملازاد رادیو واوریدل. ک دا او زین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته موده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام. نن پنځشنبه د چنګاخ یا سرطان د میاشتې لسمه د جولای لومړۍ نیټه د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. ورځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونټیکارو ویل افغانستان د ناتو د ځواکونو بشپړ وتل افغانستان سره د دې سازمان د مشارکت د پای په معنا نه دی. ښاغلی پونټیکارو پرون په یو ویډیوي پیغام کې له افغانستان او په ځانګړي توګه د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دا داسې مهال چې د څو هیوادونو اعلان ښیي چې د اکثریت اروپایي هیوادونو سرتیري له افغانستان څخه وتلي دي. نور په دې راپور کې
دا سیمهال چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو لړۍ د دې هیواد د راتلونکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان سره د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونټي کارو تیر ماخم پر خپل ټوئیټر خبرې کړي ویډیوي پیغام کې ویل
په داسې حال کې چې ناتو له افغانستان څخه د پوځي ځواکونو وتل بشپړوي، غواړم له دې فرصت څخه په ګټې اخیستنې یو ځل بیا خپلو افغان شریکانو او ملګرو ته زموږ د مرستو د دوام په اړه ډاډ ورکړم. دا زموږ د مشارکت پای نه دی. موږ یو ځای د خپلو اړیکو نوي پړاو ته ځو. پوځیان ممکن ووځي خو د ناتو ملکي دفتر او زه خپل پاته کیږم. موږ د تمویل او روزنې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته ژمن یو.
د مه له لومړۍ نیټې راهیسې چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناټو سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شوې، طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او لسکونه ولسوالۍ یې نیولې دي. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او ښایي یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان هم د سه شنبې په ورځ وویل په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو جنرال سکاټ میلر د طالبانو لخوا د لا ډیرو سیمو د لاندې کولو د هڅو په صورت کې پر دې ډلې د نورو هوایي بریدونو ترسره کول هم رد نه کړل. د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي هم په خپل وروستي پیغام کې ټینګار کړی چې پرې به نږدې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي. ستيفانو پونتي کورو وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت په راتلونکو میاشتو کې لډیرو ننګونو سره مخ دی، مخکې هم لډیرو سختو سره مخ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې تر لاسه شوی بریاوی هغه بریاوی چې افغان ټولنې خپل کړی د ډیرو وینو په بدل کې تر لاسه شوی. موږ تر دې ځایه رسیدو کې ډیر قربانی ورکړي او نیت نه لرو چې دا بریاوی یا د افغانستان خلک پریږدو. موږ د دیموکراتیک یو موټی او داسې هیواد لپاره چې د ترهګرو پټ ځای نه وي هر کار ته چې پتوان کې مووي تر سره کوي.
په عین حال کې اسوشیټډ پریس خبریا شانس په یو ریپورت کې ویلي د څو هیوادونو له اعلان څرګندېږي چې ډیری اروپایي سرتیري له افغانستان څخه وتلي او په دې هیواد کې د لویدیځ ماموریت پای ته نږدې دي. د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا چارواکو تازه تایید کړی چې سرتیری په بشپړ ډول افغانستان څخه وتلي. که څه هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې، خو له ریپورتونو څرګندېږي چې خای امریکایي ځواکونه له دې نیټې مخکې له افغانستان څخه په بشپړ توګه ووزي. سره له دې هم رویټرز خبري اژانس د امریکایي سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې شاوخوا شپږنیم سو امریکایي سرتیری بلا هم افغانستان کې پاتې وي. د دې ریپورت پر بنسټ دا سرتیری به د کابل د هوایي ډګر او د امریکا په سفارت کې د ډیپلوماټانو د ساتنې لپاره پاتې شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې ګډون ونه کړي. جرمني خبري اژانس په یو ریپورت کې د عمران خان له خولې زیاته کړي چې پاکستان امریکا ته په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکو د هوایي بریدونو د تر سره کول لپاره د خپل هوایي ډګرونو د ورکول هر ډول وړاندیز رد کړي دي.
لکه چې د مېل لومړی نیټه له افغانستانه د امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو هم په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. په ډیرو سیمو کې ډیرې ولسوالۍ نیولې دي. د اورزګان ولې بیا وایي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د هوایي ځواک د نشټوالي له امله سقوط کړی. محمد عمر شیرزاد دا خبره ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دې ولایت کې افغان سرتیرو له وسلوالو طالبانو ماته نه ده خوړلې، خو ځینې ولسوالۍ د مجبوریتونو پر اساس ان طالبانو ته پرېښې دي. په تیرې یو میاشت کې د اورزګان ولایت 15 ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. نور په دې راپورټ کې
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپل خواشه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پریشي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نو او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسیدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه تولويدلې.
د یک شک مست چې د یو طرف څخه خارجان وتل نظمش ځینو ساحو محدود ساحي چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمان باندې هلته هوایی اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو، نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګریوان شوه او دا ستونزه موقته ده او ډیر به ژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایی برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به د ستونزې ډیر ژر حل شي.
په روان جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ، ګیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدلې. د دغه ولایت ګیزاب، چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتیری تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سو او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله. خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتیری او یو شمېر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته
رسېږي. تل کالداري باندې قدرت نه لري، پر سر کالداري باندې هلته چې د سړي ګډه ژوندوشنګې
پاتې شي. 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د معلوماتو پر اساس د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د په شمول تر اوسه زره زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، خو د ولایت مقام مسؤلین وایي چې د یادو کورنۍ سروې روانه ده او ډېر ژر به ورسره کومک وکړي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د سهار او بجې او شپږ دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه ولي کنه خبره کړې چې سرلیک دی امریکایي سواکونه له افغانستان څخه وځي او د کابل هوایي ډګر به د سواکونو وروسته قرارګاوي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې د امریکا او د متحدانو د مهمو اډو په تړل کېدو له ترکیې سره د کابل د هوایي ډګر د ساتنې په اړه خبرې روانې دي. د لیکنې لیکوال وایي د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر د امریکا او نورو متحدو هیوادونو د ډیپلوماټیک حضور لپاره مهم دی. نیویارک ټایمز وایي اوس د هوایي ډګر په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې په وروستۍ قرارګاه بدلیږي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي و چې د دې هواد شاو خواش په ګنیم سو سرتیری په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د امنیت لپاره پاتې شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د الجزیرې ټلویزیونی شبکې ته ویلی وو په هر دلیل د سرتیرو پاتې کېدل به د دوی له نظره د اشغال په معنا وي. نیویارک ټایمز وایي کچيري امریکا او متحدان وتوانی ګل ترکیه سره هوکړې ته ورسیږي چې د دې هواد سواکونه د کابل د هوایي د ګرمنیت پر غاړه واخلي. جمهور رئیس بایدن کولای شي چې کابل کې د امریکا د سفارت او د متحدانو د ډیپلوماټیکو مامورینو د ساتنې د پلان سره مخ کې ولاړ شي. نیویارک ټایمز په یو بل لیکنه کې په افغانستان کې د لوړپوړي امریکایي کمانډان خبري رانقل کړي چې وایي په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته روان دي. د لیکنې لیکوال په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر هغه خبرداري راخسته چې وایي دا هیواد ممکن د کورنۍ جګړې خواته ولاړ شي. نو مولي لخکیل لور وخت چې تاوتریخوالې کم کړي او خپل کې مسلې د خبرو لاري هوار کړی. دا داسې محل ده چې امریکا او د ناتو د نورو غړو هیوادونو سرتیری له افغانستان څخه بشپړه وتلو ته چمتو کیږي. جرمني، ایتالیا، د چک جمهوریت او شمالي مقدونیا لا د مخه په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریتونو د پای ته رسیدو اعلان کړي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت شارل سافیر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالې پای ته ورسوي او د خبرو میز ته ستانه شي.
اما چې د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې مو واورېدل، په کتنه کې مو واورېدل د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې هڅه کوي د جګړې له لارې واک ته ورسیږي. ښاغلی دانش چې په کابل کې په یوې غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل طالبان چمتو نه دي چې نورې ډلې په واک له ځان سره شریکې کړي. نور په دې رپورټ کې
په داس حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، ورسره سم جنگ جګړو زور اخیستی او افغان حکومت او طالبان هم یو بل د مذاکراتو میسته په نه حاضرېدو تورنوي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو د ملاتړ صندوق په پرانیست غونډه کې طالبان تورن کړل چې د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
په حقیقت کې د دې ډلې هدف د جګړې له لارې د واک انحصار دی. په هیڅ ډول سوله ییز حل لارې یا عادلانه مشارکت چې ټول اړخونه پکې وي باور نه لري.
دا هغه څه دي چې طالبان یې ردوي. ښاغلی دانش په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام او شریعت د احکامو له مخې ناروا وبلله او طالبان یې باغیان وبلل. سرور دانش زیاته کړه چې ملي او سرتاسري مقامات له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر اړخیز ملاتړ او په ټول هیواد کې د ولسي پاڅونوالو رامنځته کولو ته اړتیا ده چې د دولتي حاکمیت په چوکاټ کې باید ورنه ملاتړ وسي. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر واحد عمر په همدې ناسته کې وویل چې له نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر یوه رښتینی اجماع موجوده ده او په خبره یې هغه اوازې چې په سیاسي نظام کې یووالی نشته هغه بې بنسټه او د دښمن رواني جګړې او تبلیغات دي. خو په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې افغان حکومت تورن کړی چې د سولې په درشل کې منفي تبلیغات کوي.
په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای وکلونه په کډوالۍ کې امپورا شول نور سخت ستړي شوی دي. دوی وای پاکستاني چارواکو په وار وار سره ژمنې کړي خو لا هم دوی بیرته اصلي سیمو ته د استنولو بهیر نه پیلوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال ګلامان دي چې وکلونه په کډوالۍ کې پوره شول. پاکستاني چارواکو ورته په وار وار دستانه دوه ژمنې هم کړي خو لا هم د دوی واپسې نه وشوه. زیاتوي چې ماشومان سپینګیری او مېرمنې هم یو ارمان لري چې خپل کورونا او کلی وویني. نور سخت ستړی شوي که حکومت یې د واپسۍ بهیر نور پیل کړي. خوز ګولان کیمپ کې میشت ملک میرزا عالم خان وایي چې نور د خپل وطن ته ستانه کړي.
داس تاریخ نروشای چې دا تاریخ ته دا تاریخ ته د میشته د تاریخ روشای لیار دارو کوشا ویډ کی غا به تعلیم استر شول په پاله پناره کې میجو مریشا همیش سره د داس یو تای ظلم نشي میش د خپل وطن تاسو ولا چې خپل وطن نو وی کریل پاکستان حدود ته د بدل کوم میش په دنه بیا ډره مننه کړو کوم میش ته د لیار خلاص کوم د میش سره دروخ خو یو تاریخ بل تاریخ کر کوي خو میش سره اشتیا جام کنه.
رحمت الله چې په خوست کې د وکالونو نامیشته وای چې 2013 کال کې یې انتظامیات د کډوالو شمیر فارمونه استولی. نن سبا ورته ویل کیږي خو لا هم ورته نیټه مقرره نشوه.
په 2018 کې د پاکستان حکومت سره چې مشکله جلګه وکړله یغه مشته پرمینه وکړل له دوه طرفه مو پرمینه ورولا ژل 15000 وسوه پرمینه وي ول خدای ته وایي چې انشاءالله مش زر تر زر تاسو د لیارې خلاصولې باندې باس کی خو ترې سره پرې سره باندې باس کړای نه دی. دا خبره بار بار کول چې میجو شمالي وزیرستان یا کلیر نه ده کې مغرایز علاقاتو د کلیر نه دو وزیرستان کلیر نه وي باندې خو کلیر دی ځهنی بیمورې او خلته ورسدل.
ملک سلطان هم د خپل کلی او کور د لیدلو په ارمان ده. دا غلام خان لارستانه دل غواړي
ګولاله کبل زدا در شګر چې میش سره دا کدو خدای خوشا پزر نظر دې میش کوشش تا وشي ځکه چې ډېر تا کلیپ تر تا چې سړی میش سره لاو جو کو بیا لیار نه باند کو بیا دا میش ته درخواست دی چې میش سره په غوند نه په غوند کو نه نه دا میش سره د ګلم خل یار چې میش ته ملاب شي میډو ډېر خوښ وي او ډېر خال کې ډېر په تکلیفي ډېر چې یو کوشش شي غ میش سره دا و کو ډېر کدو خدای خوشا دروګ در نه سره کو میش داس خال کې
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان و پوښتل نو دوی وویل چې د کډوالو واپسې پاړه خبرې روانې دي خو لا هم د واپسې نیټه مقرره شوې نه ده. بل د تحصیل د تاخیل زنه سیمې کلیر شوې نه دي. عمل روان دی تمه کړي چې زر د واپسې بل بهیر پیل شي. د چارواکو په وینا اوس مهال هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر 15000 پورې او افغانستان کې صد پاسا 15000 کورنۍ لا هم پاتې دي چې ستانه شوي نه دي او د غزیاتره د تحصیل د تاخیل وسیدون کې دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روسیا هیله منده چې د روانې میاشتې په نیمایي کې به امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی ساری سره په کتنه کې کړې ده.
د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیله لري د جولای میاشتې په نیمایي کې به د امریکا او روسیې پلاوی د وسلو د مخنیوي او کمولو پر موضوع غونډه سره جوړه کړي. د زیاته کړه چې دا لومړنۍ د سلام مشورې غونډې به دواړو لورو ته د منلو وړ موافقه رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون په 14مه په ژنیو کې توافق کړی و چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه به خبرې پیلوي. دا خبرې به د نیو سټارټ موافقې پر اساس کیږي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د کنټرول مهمه موافقه ګڼل کیږي. په جنوري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن نیو سټارټ موافقه تمدید کړه. نیو سټارټ د مسکو او واشنگتن ترمنځ د وسلو د کنټرول اخیری لویه موافقه ده. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي و چې د 2018 کال د فبروري تر 15مې د نیو سټارټ موافقې تمدید به د وسلو د کنټرول په اړه خبرو ته فرصت برابر کړي. د دې موافقې له مخې 1550 اټومي سروکو ستراتیژیک ځای پر ځای کول باید د تاییدي تر یوه پروسه تیر سي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ له مخکې لا ترنګلې اړیکې د سایبري حملو په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د بندي کولو په خاطر له هغه راهیسې نورې هم خرابې سوې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه په جنوري میاشت کې خپله دنده پیل کړه. خو د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې هیواد یې له روسیې سره باثباته او د وړاندوینې وړ اړیکې غواړي چې دواړه هیوادونه پر ګډو مسایلو لکه ستراتیژیک ثبات، د وسلو کنټرول او اقلیمي بدلون ګډ کار وکړای سي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وروړل شوي وو. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 10 طالبان وژلي. دا خبره د سیلاب قول اردو ویندوی سید مقصود اغا ازادي راډیو ته وکړه. ویل دا وسله وال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نمرو او ویش پیل کړ. په لومړي پړاو کې د لزر امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کیږي. ایتالیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې شل کلن ماموریت